همکاری و اشتراک کردین و از آقای سروش هم بسیار زیاد تشکر. تا برنامه آینده خدا حافظ و نگهدار.
السلام علیکم. ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه صفی الله ستانګزایم. تاسو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته خراغلاست وایم. په دغه پروګرام کې مهمه موضوع دا ده چې د افغانستان د سولې عالی شوراوي قطر ته د زلمی خلیلزاد روان سفر به د سولې د هوکړې لاسلیکولو ته زمینه برابر کړي. د ایرانی مشرانو لخوا د ګواښونو په ترڅ کې چې وایي د سپای پاسداران د قدس ځواکونو د پخواني قمندان قاسم سلیمانی چې تېر ورځ د بغداد هوایي ډګر کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو سخت غچ به واخلي. نن د دې ځواکونو عمومي قمندان حسین سلامی ویلي خپل غچ به واخلي. دا مو دویمه مهمه موضوع ده چې راپورونه او مرکې به پیولرو. خو تر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اجمل اند وړاندې کوي.
دا کندوز لسګونو استوګنونن په دې ولایت کې د وسلوالو غلاو او جنایي جرمونو پر زیاتېدو د اعتراض په توګه مظاهره وکړي. د ایران د سپای پاسداران انقلاب کمانډان ګواښ کړی چې د قاسم سلیمانی د قتل په غچ کې به په هغه سیمو چې د پوینا امریکا یې ملاتړ کوي اور بل کړي. او پاکستانی لیکوال او د نیویارک ټایمز کالم لیکونکي ویلي هغه کسان چې ویلي د پاکستان د امنیتي ادارو ایجنټان دي په کراچۍ کې د خبرونکي پر دفتر ورغلي دي او د یو ناول ټولې نسخې یې ضبط کړي. بشپړ خبرونه واورې په سر کې هم د افغانستان په اړه. د کندوز لسګونو استوګنونن په دې ولایت کې دا وسلوالو غلاوه او جنایي جرمونو پر سیاتیدو د اعتراض په توګه مظاهره وکړه. اعتراض کوونکو ویل څو کلون رئیس په دې ولایت کې د طالبانو د امنیتي ګواښونو سربېره د جنایتکارو ډلو لخوا د وسلوالو غلاوه هدفي وژنو باج اخیستنې او زورونو سره مخ دي. د اعتراض کوونکو څخه د عبدالغفور په نوم یو اعتراض کوونکی ازادي راډیو ته ویل وروستیو کې کندوز ښار کې وسلوالو غلاوه او هدفي وژنې اوج ته رسیدلې او امنیتي ځواکونه یې مخنیوي کې پاتې راغلي.
داخله کې کښو شرکې کې خلک ټول بڼه راځګوري مسؤولین خلک څوک دی خو روان دي څوک هڅه کوي څه خبره ده ټول په سر باندې راټیپ کښ کړي څوک شي نه ویني موږ دولت نن څه داخله کوو موږ بحثاسو کې بیان کوي موږ جواب راکې موږ خپل خپل پښتنه خپل وکړو.
ولتوان د چې پر دې اعتراض د کندوز د ولایتي په ځنګړې توګه امنیتي چارواکو تبصره تر لاسه کړو. کندوز کې خلکو تر دې مخکې هم دغلته د زیاتیدونکو جنایي جرمونو پر ضد اعتراضونه کړي دي. تاجکستان وای واشنگتن او دوشنبه د تاجک افغان پولی د امنیت پر ټینګښت بحث کړی. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت نن په وی خبر پانه کې ویلي چې د بهرنیو چارو وزیر سراج الدین محریدین د مرکزی او جنوبی اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت له سرپرستی مرستیالی علي سویل سره چې تاجکستان ته په سفر تللی په کتنه کې په دې اړه غږیدلې. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت په وینا په دې لیدنه کې په نورو دوه اړخیزو مسلو سربیره د سیمې پر امنیت او په افغانستان کې د سولې پر پروسې هم خبرې وشوي. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت زیاته کړې په دې برخه کې د دواړو خواوو د تاجک افغان پولي د پیاوړي کولو او خوندیتوب په موضوع ځنګړې بحث وکړ او په دې وغږېدل چې څنګه په شریکو او پرله پسې هڅو د معاصرو ګواښونو لکه ترهګرۍ افراطیت او نشه یي موادو د قاچاق مخه نیولی شي. ملخوانن په دوشنبه کې د امریکا سفارت پر خپل ټویټر لیکلی چې الیس ویلس د افغانستان سره په پوله پراته د تاجکستان په پنځ سیمه کې د تاجکستان د پولیساتو ځواکونو سره کتلی. دا ځواکونه هڅه کوي چې تاجکستان ته افغانستان څخه د وختونکو ترهګرۍ او نشه یي موادو د قاچاق مخه ونیسي. د مرکزی او جنوبی اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د لوړ پوړي ډیپلوماټ پرون دوشنبه ته رسیدلی ده. دا ایران د سپای پاسداران انقلاب کمانډان ګواښ کړی چې د قاسم سلیمانی د قتل په غچ کې به هغه سیمو ته چې امریکا یې ملاتړ کوي ور واچوي. هغه دا څرګندونې د ملاتړو د مرګ پر اسرائیل نارو سره بدرګه کولې. جنرال حسین سلامی دا غواخت سی شنبه پورس په کرمان کې د قاسم سلیمانی د تدفین په مراسمو کې راټول شو زرګونو کسانو ته د وینا پر مهال کړه. کرمان چې د سلیمانی پلرنۍ سیمه ده، پکې ماتم کوونکو د دې ایرانی جنرال د مرګ په ویر تورې جامع اغوستې وې او له ځان سره یې د ایران د قدس واک د دې وشل شوي جنرال تصویرونه لیږدول. د جنوري په درېیمه نیټه د دې 28 کلن ایرانی جنرال قاسم سلیمانی څوک چې له ایران څخه بهر د تهران د پټو پوځي عملیاتو تنظیمونکی و، وژنې د امریکا او ایران ترمنځ ترینګلې اړیکې لا پسې کړکېچنې کړې. سلامي وویل موږ به غچ واخلو، موږ به پر هغو ځایونو اور پورې کړو چې د دوی خوښ دي او دوی به پوه شي چې دا کوم ځایونه دي. د ایران دولتي تلویزیون وروسته رپورټ ورکړ چې د تدفین په دې مراسمو کې د ګڼې ګوڼې له کبله لږ تر لږه 10 کسان تر پښو لاندې شوي دي. تاسوله ازادي راډیونه خبرونه اوري. اخوا د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر وایي د امریکا پوز به د ایران پر کلتوري ساحو برید ونه کړي. دا ګواښ مخکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ کړی و. ښاغلی اسپر پرون د دې پوښتنې په ځواب کې چې د امریکا پوز به د ایران پر کلتوري ساحو برید وکړي کنه، په ټینګار سره وویل چې پوز به د جګړې قوانین مراعت کړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په 2010 کال کې یو پریکړه لیک تصویب کړ چې په هغې کې پر کلتوري ساحو برید جنګي جنایت بلل شوی. او پاکستانی لیکوال او د نیویارک ټایمز کالم لیکونکي ویلي هغه کسان چې ویلي یې د پاکستان د ISI ایجنټان دي په کراچۍ کې د خبرونکو پر دفتر برید کړی دی او د هغه ناول ټولې نسخې ثبت کړي چې د پخواني ډیکټاتور ضیاء الحق په اړه یې لیکلی و.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولای. وړاندې د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې اوري چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي قطر ته د زلمی خلیلزاد روان سفر به د سولې د هوکړې لاسلیک کولو ته زمینه برابره کړي.
د تاوتریخوالي کمواله ده، د معاهدي لپاره به هم بین افغاني مذاکرات ته لاره خلاصوي. څومره چې زه پوهېږم خو دغه رسمي اعلان د اوربند دوی لپاره به ګران وي او د تاوتریخوالي کمواله دا خبره به ومني.
د ایرانی مشرانو لخوا امریکا ته د غواخونو لړۍ روانه ده. نن د سپای پاسداران انقلاب ځوکن عمومي قمندان جنرال حسین سلامی امریکا ته خبرداري ورکړ چې انتخاب به ترې اخلي.
حرف آخر را اول میزنم، انتقام میگیریم.
ایران روسله هغه په غوسه دی چې د دوی یو جنرال قاسم سلیمانی په بغداد هوایي ډګر کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ په امر په هوایي برید کې وژل شوی دی. او غزنی ته ورزو، په غزنی کې خلک د سړکونو د خرابوالي څخه شکایت کوي.
کله چې موږ په لویو لارو باندې سفر نه کوو، د بده مرغه چې سړکونه د طالبانو په مینو باندې خراب شوي دي او کله چې مسافرین په دولار باندې تګ راتګ کوي د لسونو سره مخامخ کیږي.
د پروګرام په دویمه نیمه کې نیمه نړۍ د ښځو پروګرام او د ګوډی اچار تفریح خپرونه مه هیروئ. رازو د پروګرام لومړی مطلب ته، د افغانستان د سولې عالي شورا وایي قطر ته د زلمی خلیلزاد تازه سفر به د سولې د هوکړې لاسلیک کولو ته زمینه برابره کړي. د دې شورا مرستیال عزیز الله دین محمد ازادي راډیو ته وویل د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تر هوکړې وروسته به بین الافغاني مذاکرات هم پیل سي. په دې اړه تفصیل د نسیم شفق پر راپور کې.
قطر ته د زلمی خلیلزاد تازه سفر په افغانستان کې خلک تر پخوا ډیر هیلمند کړي او دا ځل خبرې برخلیک ټاکونکي ګڼي. دوه ته د خغلی خلیلزاد تازه سفر د افغانستان د سولې په عالی شورا کې هم د هیلې پیوړې کړي چې ممکن دا ځل د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لاسلیک شي. د سولې د عالی شورا مرستیال عزیز الله دین محمد د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د معلوماتو پر بنسټ طالبان د جګړې او تاوتریخوالي له کمولو سره توافق کوي.
د تاوتریخوالي کمواله ده، د معاهدې لپاره هم بین افغاني مذاکرات ته لاره خلاصوي. څومره چې زه پوهېږم خو د رسمي اعلان د اوربند دوی لپاره به ګران وي او د تاوتریخوالي کمواله دا خبره به ومني.
په عین حال کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاند ناجیه انوري وایي افغان دولت هیله لري چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې نهایی شي او کومه هوکړه چې ترلاسه کیږي د افغانستان د ملي ګټو او د خلکو د غوښتنو خلاف نه وي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد دوه ورځې مخکې له طالب استازو سره د لیدلو لپاره قطر ته رسیدلی دی. که څه هم ځینې راپورونه وایي چې ښاغلي خلیلزاد د طالبانو له مرستیال ملا عبدالغنی برادر سره غیر رسمي خبرې کړي، خو لا تر اوسه د دواړو خواوو د خبرو په اړه جزئیات نه دي خپاره شوي. امریکا تر دې وړاندې له طالبانو غوښتي وو چې د سولې د هوکړې له لاسلیک کولو مخکې اوربند ومني. په قطر کې د طالبانو استازو په دې اړه له خپلو مشرانو سره سلا مشورې کړي، خو جزئیات یې لا نه دي په ډاګه کړي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې پخوانی غړی محمد داود کلکانی وایي چې ممکن دا ځل د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لاسلیک شي. دی وایي زما په باور د سولې د هوکړې د لاسلیک لپاره به زمینه برابره شي. که چیرې د سولې هوکړه لاسلیک شي، ورپسې به بین الافغاني خبرې هم پیل شي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره د زلمی خلیلزاد د خبرو په اړه مو د طالبانو د قطر دفتر د ویان د نظر د اخیستلو هڅه هم وکړه، خو کوم ځواب مو ترلاسه نه کړ. امریکایي چارواکو او طالب استازو د 2013 میلادي کال د اکتوبر له میاشتې تر اوسه لس پړاو خبرې کړي، چې یو ځل په متحده عربي اماراتو کې او نه ځلې په قطر کې ترسره شوي.
له ازادي راډیو مو واوریدل چې د افغانستان د سولې عالی شورا هیله ښکاره کوي چې قطر ته دا ځل د زلمی خلیلزاد روان سفر به وکولی شي د سولې د هوکړې په لاسلیک کولو کې مرسته وکړي. د دې شورا له مرستیال عزیز الله دین محمد سره غږیدلی و. هغه د سولې د تړون د مذاکراتو د جزئیاتو په اړه باندې له موږ سره خپل نظریات شریک کړل.
سوله او ملی یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي راډیو ته غوښتل د ولس شپږنوي منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. د ازادي راډیو پروګرامونه په ټول افغانستان کې په ازادي راډیو .com ویب پاڼه کې کولای شي چې په ژوندۍ توګه باندې واوري. د پروګرام په معرفي کې مو وویل چې په دغه پروګرام کې به د ایرانی مشرانو د ګواښونو په اړه هم تاسو ته معلومات درکو، خو تر هغه مخکې به د سولې په چارو کې د دولت د وزارت له ستر سلاکار ښاغلي عزیز الله فضلي سره په ټلیفون باندې خبرې وکړو. د همداشي به له موږ سره په ژوندۍ ټلیفون اړیکه کې د سولې د موضوع په اړه بل د سره وغږیږو. فضلي صاحب، مننه چې ټلیفون مو واخیسته. د سولې شورا خو ویل چې هیله منه ده چې دا ور زلمی خلیلزاد سفر وکولی شي د سولې هوکړه د سولې د هوکړې په لاسلیک کولو کې مرسته وکړي. څه فکر کوي واقعا دا ور به د سولې د هوکړې په د لاسلیک لپاره زمینه برابره شي، دا هوکړه لاسلیک شي د امریکا او طالبانو ترمنځ که څنګه؟
مننه ستاسو تاسو او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته ټول سلامونه وکړم. وړاندې کوم واقعا هم کچیر ته موږ تاسو د اخیری اوازې ته وګورو او د سلیمانی چې څنګه وویلسو دغه وجلو پیښېدو دلته نور هم په منطقه کې وضعیت کړکېچن شو او امریکایانو طالبانو دپاره اوس ډېره زمینه و دې ته مساعده شو چې دوی وکړي ته سره ورسېږي. نو زما فکر هم همدا دی چې په دې روانو چې دا موضوع باندې کوم دې کار کړو کوم ته او کسو هغه به پای ته رسېږي. دا د افغانستان د خلکو په خیر ده او الله دې وکړي چې دا څه وسی چې څنګه چې ټول افغانان د دې لپاره هیله لري. خلیلزاد ډیره وخت لیکي اما اوس داسې معلومیږي چې دا موضوع نهایي سره ده او د اخره فاینل کیږي.
د تاسو معلومات څه وایي د سولې د وزارت د مشاور په توګه باندې د طالبانو او د امریکایانو له چینلونو سره تاسو تماس لري؟ دوی څه وایي؟ هغه تازه خبرې څه دي چې له حکومت سره شریکیږي په دې ارتباط؟
د سولې وزارت د دولت په چارو کې هغه خپل نظمدي او ارزیابي لري د دواړو سره دا د نږدې سره کې وي. خو پیران چې کوم خبري رواني کوم پاس باندې د دوه جهاتونو ترمنځ خبري کیږي هغه د امریکایانو او طالبان ترمنځ دي. نو چې کله د دې پروګرام نه هي کیږي ان شاء الله په دوه پړاو کې به بین الافغاني مذاکرات ته لار خلاصيږي چې د تفاهم د ګلري دغه سویل د فارچې د افغانانو پر خیر وي. اما دا هم کومه په چمو معلومات لرو ډیر مسائل د دې سی وی دی د دوه طرفو یې نو امیدوار يم چې دا پروګرام په خیر پایته ورسی او یمزاسي.
امریکا له طالبانو غواړي چې د تاوتریخوالي په کمښت باندې موافقه وکړي او د افغانانو د سولې کومې غوښتنې چې دی هغه ځواب کړي. څه فکر کوي دغه موافقه به د طالبانو سیاسي دفتر له خپلو مشرانو اخیستې وي که څنګه؟
د کومه ځای پر چې موږ ته معلومات دي دا موضوع دغه ده یعنی حل شوی ده، د دې ترمن چې کوم مشوره شوی ده، بلکې کوشش دی کېدی چې لاسورزنه یو اوربند وشي. اما لاسورزنه یو اوربند په ځای باندې چې معلومی چې دی به دغه د جنگ او ستر کموي په غټو ښارونو کې او په لوی لارو کې، یعنی چې دواړو جهاتونو ته داسې یو دغه برابر سي چې هم د امریکا عیشت پکې شاتل شوی وي هم د طالبان د لوري. نو په دې باندې تقریبا توافق شوی دی.
همدلته یو پوښتنه کوم بیا به همدا اخري وي، دا چې د تاوتریخوالي کمښت به یوازې د امریکایانو په وړاندې وي که نه افغان ځواکونه هم پکې شامل دي، په دې ارتباط تاسو ته څه معلومات درکړل شوي؟
نو په مجموع کې خو که چېرته وګورو یعنی دغه د دې درمن چې کوم قرارداد یې ځکه کیږي په هغه کې یو شرط دی چې امریکایان به وځي. هغه دا معنا نه چې مثلا دوی به شروع وکړه سر به ټول امریکایان وځي، نو شروعات به کیږي. نو دا د جنگ او سب دا طبیعي خبره ده چې د افغانانو په وړاندې به هم دا راکمیږي په غټو ښارونو کې افغانان اوسېږي، هم افغانان اوسېږي، دلته غټې پروژې روانې دي، باسازی روانه ده، یعنی د ټولو ته اجازه ورکول کیږي. بالاخره د افغانانو په وړاندې به هم د خشونت د جنگ یا د ناامنۍ راکمیږي.
ډیره زیاته مننه کوم د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ستر سلاکار ښاغلی عزیز الله فضلي له موږ سره خبرې وکړي د سولې د پروسې په ارتباط باندې. او دا چې دی هم وویل چې دا وره به د تر ډیره پورې د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې لاسلیک ته زمینه برابره وي، او ده وویل چې طالبانو تر ډیره له خپلو مشرانو موافقه اخیستې چې د امریکا هغه غوښتنې چې د تاوتریخوالي کمښت وي په هغې باندې سره سلا شوي دي.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د ایرانی مشرانو لخوا امریکا متحده ایالاتونو ته د غواخونو سلسله روانه ده. دوی ورسته له هغه امریکا ته غواخونه پیل کړل چې د قدس ځواکونو عمومي قماندان قاسم سلیمانی په بغداد هوایی ډګر کې د جنوري په دریمه باندې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ په امر په یو هوایی برید کې ووژل شو. لاغه سره یو ځای د هشت شعبي ډلې عراقی مشر ابو مهدی المهندس او څو نور کسان هم وژل شوي دي. د دوی جنازې مراسم نن په کرمان کې وان دی. او په همدې ارتباط باندې به نوریاس نوری لمک سره تازه جزئیات شریک کړي. لمړی به د حسین سلامی د سپای پاسداران د عمومي ځواکونو د عمومي قماندان خبرداري په اړه موږ ته جزئیات راکړي. نوری صاحب
بلې ستانیزی صاحب، د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواکونو عمومي قماندان جنرال حسین سلامی امریکا ته خبرداري ورکړل چې د دې ځواک د قدس د څنګ د پخواني قماندان قاسم سلیمانی غچ به واخلي او ډیر هغه ځایونه به وسوځوي چې امریکا یې ملاتړ کوي. جنرال حسین سلامی لکه څنګه چې تاسو ویل دغه خبرداري نن په کرمان کې د سلیمانی د جنازې په مراسمو کې په زرګونو ورکوونکو ته د وینا په ترڅ کې ورکړ. سلامی وویل موږ به غچ واخلو، موږ به هر هغه ځای چې دوی ته مهم دی وسوځو. ورکوونکو د هغه وینا ملډې وی اسرائیل په شعارونو بدرګه کوله.
حرف آخر را اول میزنم، انتقام میگیریم، انتقام میگیریم، سخت، محکم، پشیمان کننده، قاطع و تمام کننده. مطمئن باشید، آرام باشید.
کرمان چې د سلیمانی پلرنۍ ټاټوبه دی د هغه په ویر کې په تورو پوسترونو پوښل شوی د هغه جنازه هم په پام کې و چې نن همدلته خاورو ته وسپارل شي. خو د راپورونو له مخې د خلکو د ډېرې ګڼې ګڼې له امله د جنازې او خاورو ته د سپارلو مراسم هم ځنډول شوي.
د ایران رسنیو ته د ایران رسنیو په حواله باندې نړیوالو خبري اژانسونو د خلکو د مرګ ژوبلې راپورونه هم ویلي دي. څه فکر کوئ چې په کرمان کې خاصتا څومره ویرکونکي راپورونه څه وایي چې څومره ویرکونکي به تر پښو لاندې شوي وي؟
د راپورونو له مخې په کرمان کې د ویرکونکو په ټیل ماټیل کې له دیرشو زیات کسان تر پښو لاندې شوي او سای ورکړی او نږدې 200 کسان هم ټپیان شوي دي. د ایران دولتي تلویزیون د ایران د بیړنیو روغتیایي خدماتو د ادارې د مشر پیر حسین کالیون له قوله دا خبر ورکړی چې ویلي دي لږ تر لږه 20 کسان مړه شوي او 190 تنه هم ټپیان شوي دي. البته د تهران په ګډون د ایران په یو شمېر نورو ښارونو کې چې د قاسم سلیمانی او په برید کې له هغه سره د وژل شوو نور کسانو د جنازې مراسم تر سره شول ایرانی چارواکو پکې د ګډونوالو شمیر ملیونونه تنه یاد کړی وو. بلې،
د ایران په ارتباط باندې پیښې زیاتې شوې دي. د راپورونو له مخې د امریکا د ایران د بهرنیو چارو وزارت ته ویزه نه ده ورکړې. د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې د سلیمانی د وژلو په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په پلان شوې غونډه کې ګډون وکړي، آیا دغه راپورونه تایید شوي که څنګه؟
بله، خپل د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف ویلی چې متحده ایالاتونو ورته د ویزې لورکولو انډډه کړې ده. په پام کې و چې خاغلی ظریف بل سبا د پنځشنبه په ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د سازمان په مقر کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې ګډون وکړي. ظریف ویلی چې دوی له دې بیرېدل چې که څوک متحده ایالاتونو ته ورشي ښایي حقیقت په ډاګه کړي، خو د ده په وینا نړۍ په نیویارک پورې محدوده نه ده. تاسو کولی شئ چې له تهران څخه هم د امریکا له خلکو سره وغږیږي او دا کار د ویل چې مو کو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه البته په دې اړه څرګندونه نه دي کړې.
بله، د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ کله چې اعلان وکړ چې د سلیمانی د وژلو امر دوه ورکړی وو، ویل چې دا یې تروریستو په سیمه کې تراګری او نیابتي ډلې تمویلولې، او بیا هم اعلان وکړ چې که امریکا او امریکایانو ته ګواښ متوجه وي د ایران لخوا، نو امریکا به د ایران 250 ځایونه چې فرهنګي ځایونه وغه به وولي. وروسته اوس وضاحت راغلی چې د امریکا دفاع وزیر مارکیس پر ویلي د امریکا پوځ به د ایران په کلتوري ساحو بریدونه ونه کړي، هغه ولې دا خبره کړې؟
چې تاسو وویل د امریکا دفاع وزیر مارکیس پر دغه خبره د ولسمشر ټرمپ تر ګواښ وروسته وکړه. ټرمپ ایران ته ګواښ کړی چې د سلیمانی د غچ لپاره پر امریکایي هدفونو حمله وکړي، د دې هیواد کلتوري ځایونه به په نښه کړي. مارکیس پر پرون په پینټاګون کې په یو خبري کانفرنس کې په ټینګار وویل چې د امریکا پوځ به د ایران پر کلتوري ساحو برید ونه کړي او د جګړې قوانین به مراعت کړي. د ټرمپ دغه خبرداری پر ایران سربېره د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ اندېښنه هم راپارولې وه، ویلي چې دغه سیاسي اقدام به جنگي جنایت وي. البته د یادونې وړ بولو چې په ایران کې 22 کلتوري ساحې د ملګرو ملتونو د علمي، فرهنګي او تعلیمي ادارې یعنی یونسکو د نړۍ د میراثونو په فهرست کې شامل کړي. په دغو کلتوري ساحو کې پیرسپولیس لرغونې ساحه چې لرغونتوب یې 1500 کال له میلاد مخکې دورې ته ګرځي، په اصفهان کې د 18مې پیړۍ جامع جومات او په تهران کې د ګلستان ماڼۍ هم شامل دي.
مننه. آخري مسله غواړم په لنډو ټکو کې راته وایم. ویل کیږي د تهران او واشنگتن د کړکیچ په جریان کې ایرانیان، ایرانیول اصل ایرانیان چې ایرانیول اصل امریکایان البته د امریکا او کاناډا په پوله کې څو ساعته درېدلی او بد چلند ورسره شوی، دا جزئیات څه دي؟
د مدني حقوقو مدافع ډلو او مدافع وکیلانو ویل چې په دې اړه له امریکایي چارواکو د وضاحت غوښتنه کړې چې ولې په لسګونو ایرانی اتباع چې په امریکا کې په قانوني توګه اوسي او ایرانی ول اصل امریکایان په تیرو دو ورځو کې د کاناډا امریکا په پوله د څو ساعتونو لپاره درول شوي او زورول شوي دي. د امریکا په واشنگتن ایالت کې ډیره د امریکا او اسلام د اړیکو په نوم یوې غیر انتفاعي شورا ویلي چې له شپېتو زیات ایرانیان او ایرانی ول اصل امریکایان چې پکې د ټولو عمرونو کسانو له کاناډا سره د دې ایالت په پوله تر لس ساعتونو پورې توقیف شوي او ورڅخه پوښتنې ګرویګنې شوې دي. د راپورونو لمخه د سویل کې چې ډیر دغه د لندې مودې لپاره توقيف شوی کسان په کاناډا کې په کنسرت کې په یو کنسرت کې لګډون ورسته بیرته په امریکا کې خپل کورونه تستنیدل یو شمیر هم دیونه په پاک معمولا کله چې نږدې سرحدونو ته خلک اوسي د خپل خپلوانو د لیدو لپاره کاناډا ته ورغلی او په همدې ارتباط باندې وی بل دی ایرانی امریکایانو بل شورا چې وضعیت له نږدې څاري ویل دي چې په دې اړه د امریکا د کورنی امنیت وزارت شکایت وړاندې کړی چې ولې له دوی سره بحث
نه کوي. مننه کوم نوریاس نوری او د ایران او امریکا د ورستې کړکې چونو د ایران د غوښونو په اړه مکمل جزئیات موږ ترا کړل. د افغانستان مسلې ته په همدې ارتباط باندې راځو دا چې د ایران چارواکو خصوصا حسین سلامی او په خپل د قاسم سلیمانی لور په خپل خبرو کې د افغانستان نوم هم یاد کړی دی چې د امریکا اهدافونه به په سیمه کې اوس امن نه وي. په همدې ارتباط به د سیاسي او نړیوالو چارو له کارپوه غلی نجیب ننګیال سره خبرې وکړو. ننګیال صاحب مننه چې ټلیفون مو واخیستې. دغه غواخونه په څه معنی دي چې د افغانستان نوم مخستل کیږي او ویل کیږي چې د نورو نورو ځایونو ترڅنګ به په افغانستان کې هم یعنی د سی ویل کیږي او دوی ویل دي چې د امریکا اهداف نور خوندې نه وي په سیمه کې.
سلام تاسو د برنامه او د نو اوریدونکو ته از ما په فکر باندې ایران د توقع برخلاف د ډیر شدید فشار سره مخامخ دی هم د رواني اړخه او هم د دوی د لوی کمانډان وجل دغه څو چې دوی توقع نه لرله چې دومره جدي اقدام به د دوی په وړاندې د متحده ایالاتو له خوا نه وشي. په وروستیو کې د دوی ځینې اظهارات هم ناسنجیده ښکارېږي. فکر کوم تر ډېره احساساتي غبرګونونه دي چې د قاسم سلیمانی په ویر کې د څو ایراني چارواکو له خوا نه په وخت وخت رسنیو سره شریکېږي. البته دا د اندېښنې وړ هم دي که په همدغه ډول باندې د دوی کومې خبرې چې په وروستیو کې رسنیو سره ووتلې د افغانستان د حکومت لپاره د افغانستان د ملي امنیت لپاره د خطر زنګ هم کېدلی شي. د کتام د افغانستان حکومت په دې اړه باندې اعلامیه ورکړه چې موږ نه غواړو د متحده ایالاتو د ایران په شخړه کې دخیل اوسېږو او د افغانستان خاوره به د هیچا په خلاف د استعمال اجازه ورنه کړو. خو بیرته د ایران څخه دغه سپیناوی اخیستل او دغه دغه ډاډ اخیستل فکر کوم تر اوسه نه دی شوی چې آیا ایران هم بیرته دغه تعهد ژمن دی چې په افغانستان کې د ایران په خلاف د متحده ایالاتو په خلاف د نیابتي جګړه وکړي او یا د لکه څنګه چې د لور په خپل وینا کې ویل چې موږ به هغه اهداف هم په افغانستان کې تنخ کړو چې د متحده ایالاتو دي یا د متحده ایالاتو عسکر دي په افغانستان کې یا نظامي تاسیسات دي. دا غیر مسؤلانه څرګندونې دي. د افغانستان حکومت ته په داسې وضعیت کې پکار ده چې د ایران څخه وضاحت وغواړي چې موږ متحده ایالاتو ته دا اجازه نه ورکوو چې د افغانستان خاوره د ایران په خلاف وکاروو چې باید په همدغه ډول باندې ایران هم حق نه لري چې په افغانستان کې دی د امریکا ګټې تر سوال لاندې راولي یا د امریکا عسکر یا تاسیسات دې په نښه کړي.
مننه. د ایران د نیابتي ډلو په اړه چې د امریکا له خوا همدارنګ د افغانستان له خوا هم څو واره تایید شوي دي چې دوی نیابتي جنگیالي لري په سوریه کې ګڼ افغانان لیږلي دي، څه فکر کوي له دغه سي افغانانو نام دوی ګټه اخیستلی شي که څنګه په داسې یو حالت کې چې اوس اختیار یې ورکړی دی؟ یعنی د تهدید کچه تر کومې اندازې ده؟
طبعا د پاتمین ډله چې ټول افغانان دي او هغه کډوال دي چې په ایران کې پاتې او په افغانستان کې هم دي د ریکروټمنټ ځینې شواهد شته چې د افغانستان څخه د پاتمین لپاره خلک جلبول او هلته یې د داعش په خلاف جګړې ته لېږل. همدغه یو الارم کېدلی شي. د افغانستان حکومت باید دغه مسایل جدي ونیسي او د ایران سره په دې اړه باندې خبرې وکړي تر څو خلک ډاډه اوسي چې د افغانستان خاوره د نیابتي جګړې یا د مستقیم ټکر میدان نه ګرځي. که څه هم نیابتي جګړه خو ایران له تیرو 40 کالو راهیسې په افغانستان کې پیل کړې. ایران او پاکستان د افغانستان په کشاله کې د دوی د حالات د دوی د ځینو ډلو د تمویل شواهد له چا څخه پټ نه دي. خو دغه نیابتي جنګ په یو مستقیم ټکر باندې یا په مستقیم تصادم باندې اوښتل به نه یوازې او لویه فاجعه به د افغانستان خلکو لپاره رامنځته کړي.
ډیر زیاته مننه کوم د سیاسي او نړیوالو چارو کارپوه نجیب ننګیال له موږ سره غږېده د ایران د ګواښونو په اړه باندې خپل تحلیل له موږ سره شریک.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
متحده عربی امارات و حکومت تازه پریکړه کړې ده چې د تورستی ویزو دوره به له شپږو میاشتو پنځو کلونو ته وغځوي. په دې اړه باندې ځینې افغانان خوشحاله دي.
ستاسو له پیغامونو
زه ایمالم. دغه تصمیم چې د امارات متحده عربی امارات د شیخ خان نیول شوی، موږ دې تصمیم ته هرکلی وایو او دا یو نیک اقدام دی د خپل د دوبۍ د امارات متحده دوبۍ د شیخ د طرف نه، او دغه یو ښه قدم دی. اول خو د افغانانو دپاره، هغه افغانان چې هلته ژوند کوي نه، په دې خاطر چې دوی هغه په مصارفو کې به کموالی راشي، په دې خاطر دوی مجبور وو چې هغه اقامه چې دوی لري دوه کاله وروسته هغه په وزاره در هم باندې دوی بیرته اکسټند کړي، یعنی په هغه کې مدت واچوي، هغې ته وخت ورکړي. نو اوس به بهتره وي په دې خاطر چې دوی به پنځه کاله وروسته خپل دغه اقامه تمدیدوي او په مصارفو کې دوی سره کموالی راځي.
زه قریب رحمان یم، یو تن د خصوصي شرکتونو کارمند. نو دا اعلامیه چې کوم د دوبۍ شیخ صادر کړی دی چې د دوه کالو اقامه په پنځه کالو باندې تبدیلیږي، نو دا ډیر ښه خبره ده. هم د لیبر طبقه چې کوم کار کوي په دوبۍ کې، هغوی دپاره ډیر ښه ګټه لري، او هم خپل امارات ته ګټه رسوي. خو آی کاش چې داسې نه شي، مخکې اعلامیه چې صادر کړې وه چې کوم کسان چې زیر سن وي، مثلا اتلس کالونو د عمر کم وي، ارایول ویزه به موږ په دوبۍ کې ورته ورکړو، خو هغه اعلامیه بیا داسې ونه شو، بیا ویزې نه ورکولې ورته. نو که دا کار وشي نو دا به ډیر ښه وي.
وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې دی. اجمل ان سټوډیو ته راغلی تو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
په کندوز کې د دې خار لسګونو استوګنو نن په دې ولایت کې د وسلوالو غلاو او جنایي جرمونو پر زیاتېدو د اعتراض په توګه مظاهره وکړه. تاجکستان وایي واشنگټن او دوشنبې د تاجک افغان پولې د امنیت پر ټینګښت بحث کړی. دا بحث د تاجکستان د بهرنیو چارو د وزیر او تاجکستان ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د سرپرستی مرستیالې د سفر په ترڅ کې شوی. د ایران د سپای پاسداران انقلاب قومندان ګواښ کړی چې د قاسم سلیمانی د قتل په غچ کې به په هغه سیمو کې چې امریکا یې ملاتړ کوي اور بل کړي. له بله پلوه رپورټونه وایي چې د جنرال قاسم سلیمانی په پلرنۍ سیمه کرمان کې د جنازې په مراسمو کې د ګڼ ګوڼې له کبله دیرش کسان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. او د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر وایي د امریکا پوځ به د ایران پر کلتوري ساحو برید ونه کړي. دا ګواښ مخکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ کړی و.
د سپورت نړۍ خبرونه به رحمت الله افغان وایي.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د متحده عربی اماراتو روزنیز کم لپاره 19 کسیزه لوبډله ټاکلې ده. د دغه بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې دغه ملي لوبډله به د راتلونکي اونۍ لپاره د مهارت لوړولو او فټنس په هدف دوبۍ ته سفر وکړي او دوه اونۍ به تمریناتي کام ترسره کړي. متحده عربی اماراتو د دغه روزنیز کم په نوم لړ کې اصغر افغان، رحمت شاه، حضرت الله زازی، رحمان الله ګوربوز، نوین الحق، سمیع الله شنواری، عثمان غنی، نجیب ترکی، نجات مسعود، فرید ملک، درویش رسولی، میرویس اشرف، گلبدین نائب، یمین احمدزی، نجیب الله زدران، کریم جنت، شاپور زدران، عظمت الله عمرزی او سلیم سپای شامل دي. کرکټ بروای لوبتا بعد مشر روزون کی لانس کروزنر تر مشی لاندې په بیلابلو برخو کې روزنه ورکړل سي او د جنوري په 15مه به بیرته هیواد ته راستنه سي. د افغانستان د تکواندو ملي فدراسیون د توکیو د اولمپیک نړیوالو سیالیو کې د ګډون د ونډې د ترلاسه کولو لپاره دوه ورزشکاران کاندیدان کړي. د تکواندو روزون کی بشیر ترکی نن ازادي راډیو ته ویل چې فرزاد منصوري او حکمت الله زهین هغه کاندیدان دي چې څلور اونۍ به د فنی ظرفیت د لوړولو په هدف کابل کې تمرین ترسره کړي. غلی ترکی زیاتوي چې درې میاشتې وروسته به دغه دوه تنه ورزشکاران چین ته ولاړ سي او هلته به د اولمپیک په لوبو کې د ونډې د ترلاسه کولو په هدف ازموینه ورکړي. اته میاشتې وروسته د جاپان په پلازمینه توکیو ښار کې د اولمپیک نړیوالې سیالۍ ترسره کیږي چې د دوو نارینهوو لوبغاړو سربیره دوه افغان ښځینه ورزشکاران هم ورته کاندیدی دي. او دا هم بهرنی خبر، استرالیا له نیوزیلند څخه درې واړه ټیسټ لوبې وګټلې. دا لوبه د استرالیا په قربتوب د دسمبر میاشتې په 12مه پیل شوې وي او تیر ورځ پای ته ورسیدلې چې درې واړه ټیسټ لوبې استرالیا په لوی توپیر سره وګټلې. د کرکټ وی پانو د معلوماتو لمخې استرالیا له نیوزیلند نه لومړی ټیسټ لوبه په 206 نوي دویمه په 208 او دریمه لوبه په 209 منډو وګټله.
د سپورت نړۍ خبرونه مهم واوریدل. اوس ورزو غزنی ته د غزنی اوسیدونکو وایي د غولایت اکثره لارې د وسلوالو په ماينونو کندې کپرې شوې چې لامل ډېری ترافیکی پیښې کیږي. دوی له چارواکو غواړي چې دغه سړکونه جوړ کړي او په طالبانو هم غږ کوي چې په لوی لارو او پلچکونو باندې دي ماينونه نه خښوي. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه غزنی راپور را لګړی.
دا کابل کندهار پر لوی لار د غزنی په مربوطاتو کې د سړک وی بلې غاړې ته ځای په ځای د تیلو ټانکرونه او نور باغلون کې سوځېدلې او ماینو وهلي موټر تر سترګو کېږي. خو د دغه موټرو ترڅنګ ډیرای وخت ټکر شوی او یا هم د خراب سړک لامل چپسوي مسافر وړن کې موټر هم پراته وي او ترڅنګ د وژل سو کسانو په تاری او یا هم د یادګار څلشکار کېږي. دا یوازې دغه سړک نه بلکې په دغه ولایت کې غزیدلې ټولې لوی لارې او سړکونه کندې کپر شوی دي چې زیاته برخه یې وسله لو طالبانو په ماينونو الوزه ولیدي. د غزنی اوسیدونکو وایي دغه کند کپرو لارو لامل ډیری ترافیکی فیشي کیږي او زیاتو لسی خلکو تمرګ جوړ بلاوړي. د لو وسلوالو غواړي ترڅو د لوی لارو له خرابولو لاس واخلي. موټر چلونکو امام نعیم آزادی رادیو ته وویل هر ورځ چې سفر کوي ویره لري چې خدای مکر له کومې پیښې سره به مخ کیږي. وجه یې هم د وسلوالو طالبانو په ماينونو د سړکونو الوزول او د سړکونو خراب حالت دی.
کله چې موږ په لویو لارو باندې سفر نه کوو د بده مرغه چې سړکونه د طالبانو په ماینو باندې خراب شوي دي او کله چې مسافرین په دولار باندې تګ راتګ کوي د لسونو سره مخامخ کیږي. نو زموږ هیله دا ده چې طالبان د سړک باندې ماینو نه ږدي ترڅو خلک د مرګ له خطر سره مخامخ نشي.
د غزنی ولایت یو اوسیدونکی خالد بیا وایي په غزنی ولایت کې پر سړکونو د خراب حالت له وجې زیاتې پیښې رامنځته کیږي.
موږ د وسلوالو نه دا غوښتنه ده چې باید دا ماینونه کې نه دي ترڅو چې د حادثاتو نه شي او ډېر وخت کې دا ماینو باندې عام خلک قرباني کیږي. دا خو د موږ تاسې عام سړکونه دي.
که دغه خلک له وسلوالو طالبانو څخه د سړکونو او لویو لارو د نه خرابولو غوښتنه کوي خو وسلوال طالبان بیا د هغې خرابول خپله مجبوري ګڼي. د یادې ډلې ویان زبیولله مجاهد وایي ظاهره خبره ده چې وسلوال طالبان پر سړکونو ماینه نه شخوي ترڅو د دولت قطارونه او ټانګونه تخریب کړي. مجاهد وایي سړکونه به د دې جنګیالي خرابوي خو عامو خلکو ته مرګ ژوب د لویو لارو د موټر چلوونکو د بې احتیاطۍ له امله رسیږي. په غزنی کې د ټرافیکو چارواکي هم وایي چې په دغه کال کې په غزنی ولایت کې لسګونه ټرافیکي پیښې شوې دي چې سلګونو کسانو ته مرګ ژوب لاړولې ده. د ټرافیکو مدیر منیر احمد بختیار د سه‌شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا دغه پیښو لامل د وسلوالو طالبانو له لوري د سړکونو خرابول دي.
خرابی جاده به حدی است که
دای زیاته وید سړکونو خرابواله تر حد زیات دی چې هر لحظه د ترافیکی پیښو امکان لري. د لومړی نمبر شهرا او دوهم نمبر شهرا د ډیری پیښو لامل کیږي په غزنی ولایت
محسوب میشه.
د زیاته وی تیر کال د غزنی په مربوطاتو کې پر لوی لارو څلويش ترافیکی پیښ سوي چې د وو ماشومان او وو شذو په ګډون 45 تنه وژلې. د شذو او ماشومان په ګډون 100 تنه نورې ټپيان لرل. د روان کال ارقام لا هم نه دي شمیرل سوي خو پیښ سوي دي. دا چې ډیری وخت له کابل څخه تر کندهار د لوی لارې د بیا رغونې غوښتنه کیږي نو څومره د وړاندې د ترانسپورت وزارت سرپرست یما یاري په کابل کې په یو خبري غونډه کې ویلي و چې دا دغه سړک د بیا رغونې لپاره بودیجه ځانګړې سوي خو وسلوال طالبان اجازه نه ورکوي چې دغه لار جوړ شي.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
بلخ ولایت کې د کوچانو ریاست
مسولین
د ننګرهار د عامر روغتیا ریاست مسولین وایي
په بهار په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ کې
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
ازادي رادیو ته غواګي است دولت شپګنی منځنۍ چپا او فم سلا شاره پنځه باندې خبرونه کوو. اوس هم دوهونیز پروګرامونه لمړی د نیمه نړۍ خزو پروګرام او بیا د ګوډي اچار تفریح خبرونه.
نیمه نړۍ
د مجبورات په خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي
تلسکلانې د انجلی لپاره تکل سوي ده.
تر ماستری کچه می ذکر کړي زه د افغانستان د خزینه
د خځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو په سلامونو مې د خبرونه ته هرکلی کوم. دا ونی بو واوري چې یو شمیر نارینه خپل خزی ته په ټوکو او یا غوسه کې د طلاق لفظ کاروي او ورته وایي چې طلاقوم دی یا پر ما طلاق یې. آیا د دا ډول الفاظو په کارولو سره خزه طلاق کیږي؟
اکثرا فقها په دې کې دا وایي چې نیت ته ضرورت نشته، دی بی د نیت نه طلاق په دې کې واقع کیږي.
د طلاق تر منځ کېدو په صورت کې څه کول پکار دي؟
په خپل رضا او رغبت سره لاړ شي، بل خاوند وکي او دغه خاوند هم یا به مړ شي یا به طلاق ورکړي، بیا به خپل خاوند سره نکاح تړلې شي.
د نیمې نړۍ د خبرونه وکمی جبرخیل جوړ کړی ده او زه مرسلین ارسلای وړاندې کوم. په پیل کې د خبرونه د موضوع په اړه راپور لرو چې وکمه جبرخیل راوړوي.
حضرت محمد صلی الله علیه و سلم ویلی د خدای لپاره تر ټولو منفور حلال کار طلاق دی، یعنی که څه هم د طلاق جواز شته بیا هم دا ښه نه ده ګڼل شوی چې ښځه او میړه په اسانۍ له یو بل څخه جلا شي. خو ځینې داسې کسان هم شته چې هر وخت خپلې ښځې ته د طلاق کلمه په خوله راوړي او ورته وایي که داسې که هغسې وکړي پر ما طلاق یې، یا هم په ټوکو کې ورته وایي چې تا طلاقوم او بله ښځه کوم. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی رومان د دې کار لامل د نارینه و ناپوهی او د ښځو د ویرولو لپاره د طلاق کلمې یادول یوه وسله بولی.
زموږ ټولنه کې هغه بعضی طلاق او بعضی د ډار خبرې دوی د یو وسلې په توګه استعمالوي، لکه په کور کې کم تاوتریخوالی چې دوی لري یا نور داسې مهمې خبرې چې دوی غواړي خپل ښځه د مختلفو طریقو له لارې تاثیر لاندې راولي یا هغه وډر کې.
ایوه میرمن چې مګ یې د لیمې په مستعار نوم یادوو وایي خاوند به یې په غوسه کې هر وخت ورته ویل چې طلاق یې، خو اوس هم سره ګډ ژوند کوي او خاوند یې فکر نه کوي چې ښځه یې طلاقه شوې ده.
چې کله زما خپل د ژوند تړون دی خاوند سره کړی دی، همدا خاوند مې په ډیره لږه خبره ماته به طلاق ویله، په ډیره یو معمولی موضوع به ماته طلاق ویله، خو دغه د طلاق موضوع به ماته ډیر یادوله په ډیر لږه خبره. او چې کله مې ټولو خپلو خپلوانو ته ویلی دی چې دا ماته طلاق را کړی دی، ماته هر کله طلاق وي هغوی به ماته ویلی چې خیر دی پروا نه کوي، دا خاوند دی د زړه نه نه دی ویلی د خولې نه ویلی. نو چې کله ما په خپله مدرسه ویلی او سبق مې ویلی پوه سومه چې دغه طلاق مضبوطي څومره مضبوطي لري او څومره باریکي لري، نو ما په خپله د مفتیانو نه پوښتنه وکړه چې زما او د دې په منځ کې دغسې خبرې راغلی دي. هغوی ماته وویلې چې ستا د دې په منځ کې نور نکاح پاتې نه ده، نو دا بیا مو نه منله. ټول خلک هم ورته وویلې چې ستاسو په منځ کې طلاق نه دی، خو بس وهله ما ټکوله ما ډېر را باندې.
ګډ ژوند په مینه او مهربانۍ ښه تیریږي، خو کله چې د طلاق کلمې پکې کته او پورته کیږي د ګډ ژوند خوند له منځه وړي. د کابل اوسیدونکې سعیده په دې اړه وایي
د ښځې او خاوند ګډ ژوند په محبت او دوستۍ پر مخ ځي، او کله چې د طلاق کلمه منځته راځي د دغې ګډ ژوند یعنی خوند د منځه ځي، او په دې سره یې ګډ ژوند خرابیږي او له منځه ځي.
د پوهنتون پخوانی استاد او ټولنپوه نور حبیب حبیب زی وایي کله چې د طلاق د کلمې له کبله د ښځې او خاوند ژوند تریخیږي، دا حالت یې په ماشومانو هم ناوړه اغیز کوي.
د مور و پلار بیلواله چې دی یو ودی موضوع نه ده، او د ماشومانو د ژوند په ټولو خواوو چې دی بد اغیز لرلی شي. هغه انګیرنې چې ماشومان یې د مور او پلار له طلاق نه اخلي هغه د والدینو د انګیرنو سره فرق لري. هغه ماشومان چې یوازې له مور سره ژوند کوي ممکن تر ډیره د نارینه و ځانګړنو او صفاتو نه بې خبره اوسي، او برعکس هغه نجونې چې د پلار سره ژوند کوي امکان لري چې د کور کولو او د کورنۍ د اصول او خزینه کړنو څخه نه خبره پاتې شي. په همدې توګه د پلار په نشتون کې د نارینه اولاد کنټرول چي دی د مور د خانه ډیر ستونزمن دی، ځکه مور په کور کې کله چې ځوانان کیږي یا لږ رازلمي کیږي نو بیرون نشي کولی چې مور نارینه اولاد چي دی کنټرول کړي. په کلي توګه یوازې مور یا یوازې پلار چي دی نشي کولی چې په ماشوم کې کامل او متعادل شخصیت چې دی هغه رامنځته کړي. او ټولنه خو هیڅ کله نشي کولای چې ماشوم ته د مور او پلار په څیر اوسي او د دوی هغه عاطفي او رواني او مانوي غوښتنې چې دی پوره کړي.
د خوست اوسیدونکو نورشاه نورانی وایي ښځه او خاوند باید تر خپل وسه هڅه وکړي چې د غصې یا ټوکو په وخت کې د طلاق نوم ونخلي. د ده په باور له دې کلمې سره عادي کیدل کیدای شي یوه ورځ د ریښتینې طلاق سبب شي.
هغه ښځه چې طلاق یې ترې واخیستو یا خاوند ترې واخیستو دا به بیرته بیا وده کیږي بل خاوند ته، او تر څو چې عین یې طلاق اخیسته نه وي په دې خاوند باندې بیا دا نارضیږي. بعض نارینه چې دی د خپل حقوقونه نه دی خبر چې ښځه څومره حقوق لري او څه رقم ته حقوقی کوم ده، او مثلا داسې نور کوم حقوقونه دي، دغه باید په رسمي ډول وپیژندل شي د دواړو ترمنځ. نه په ټوکو کې باید داسې کیسې وشي او نه رښتیا باید ونه شي، ځکه چې دا د ناپوخۍ د واجې کیږي. یوه ښځه چې یوه سړي ښځه شوله باید داسې ونه ویل شي چې دغه ته زه باید طلاق ورکړم. هغه په دې پسې ژوند کوي، مثلا ته باید دې سره ښه ګزارا وکړې او سلا وکړې او دې سره ښه رابطه وساتې. بل چاته چې دا ښځه وده شي تا ته یو لای پیغور او خم جنجال خوم دی.
که خاوند خزی ته په ټوکو یا غوسه کې طلاق ورکړي او بیا د خزی او خاوند په توګه په یو کور کې ژوند کوي، آیا دا د اسلام له نظره روا دی؟ د خاوند لخلی د طلاق کلمه خزی ته کارول د خاوند او خزی ترمنځ کوم ډول طلاق واقع کوي؟ زموږ همکاري وګمی جبرخیل په همدې اړه له پخوانی قاضي او د خصوصي پوهنتون د شریعتو پوهنځي له استاد محمد نبی شبانپور سره مرکه کړې ده چې تاسو اوریدو ترا بولم.
زمنګ پټولنه کې بعضی نارینه د ناپوهۍ له عمله خپلې ښځې ته وایي په قهر کې، یا ورته وایي چې ته په ما باندې طلاق یې، یا په ټوکې کې ورته وایي ته په ما باندې طلاق یې، بیا وروسته پښیمانه یې او وایي چې نه ما خو له زړه نه دی ویلې. د شریعت له مخې دغه ډول ټوکې کول تر کومه ځایه سم دي، او آیا د دوی په منځ کې طلاق واقع کیږي او کنه؟
طلاق خو یو لفظ د طلاق دی چې هغه ته د فقهي اصطلاح له نظره طلاق صریحي ورته ویل کیږي، او دویمه کنایه طلاق دی چې هغه صراحتن طلاق نه دی، لکه ته په ما باندې حرام وي یا زه خپل پلار کړه لاړ شه یا زما له طرف نه خلاصي، داسې کلمات وي. په اوله بخش د طلاق کې لکه چې ورته وایي چې ته په ما باندې طلاق وي، طلاق یې، یا زمې ما دې طلاق کړی دی، طلاق کړی دی او د دې ځای نه لاړ شه ورک شه، او داسې که د طلاق کلمې استعمال کړی وو. په دې کې اکثرا فقها په دې کې دا وایي چې نیت ته ضرورت نشته دی، بې د نیت نه طلاق په دې کې واقع کیږي. که سړی پوهیږي او که نه پوهیږي، خو حکم د حقوقي دلته مرتبه کیږي چې دا ښځه په دې سړی باندې طلاق وي، او که طلاق صرف یو طلاق ویلی وي چې لکه ته په ما باندې طلاق یې، په دې کې طلاق رجعي ده او رجوع ته ضرورت لري. که دې بیرته رجوع وکړه دغه طلاق حکم ختمیږي او بیا هغه نکای مکمله پاتې کیږي. که د الفاظ کنایي الفاظ سره ورته ویلو چې زه پلار کړه لاړ شه زمانه خلاصي، او داسې نور کلمات سره استعمال وکړه، په دې کې که نیت د طلاق وي طلاق واقع کیږي، او که نیت د طلاق نه وي طلاق نه واقع کیږي. خو طلاق یو داسې مسله ده چې نه باید طلاق سره څوک ټوقي وکړي، ځکه ټوقي او طلاق داسې شی دی چې ټوقي او قصدي دواړه پکې واقع کیږي، او بیا په مکمل عمر کې زمنګ زنی تولن زنی افغانستان برخو کې خلق د طلاق نه عار لري، بیا به ورسته مکمل عمر خپلو کې په حرام سره بوخت وي او حرام کار کوي، مکمل ژوند دی حرام، او دی خدای په نزد او دی خپل وجدان پر اس کې هغه مسؤل.
کم کسان چې خپل خزه توای په ټوکو کې چې ذات په ما باندې پدری او کانو طلاق یې، د دوی ترمنځ کم ډول طلاق واقع کیږي؟
دا اوس ک زمونږ جامعه کې دا رواج دی چې وای بسې څنګه کابل طلاق کړم یا پدری کانو سره طلاق یې. دا به د امام ابو حنیفه له نظره چې زمونږ په افغانستان کې هغه حاکم دی، دری طلاق واقع کیږي، دری طلاق بدعي واقع کیږي، او پدې سره مکمله نکاح د دوی ختميږي.
چې بی د حلالین بیرته د نشي هغه سره نکاح وکي. حلاله په دې معنا سره چې په خپل رضا او رغبت سره لاړ شي بل خاوند وکي او دغه خاوند هم یا به مړ شي یا به طلاق ورکړي بیا به خپل خاوند سره نکاح تړلې شي. چې حلاله کړی نه وي بل چا سره نکاح تړلې نه وي د دین مخکې چې کله په درې ټکو سره طلاق ورکړه د امام ابو حنیفه له نظره دا به درې طلاق واقع کیږي او طلاق مغلظه ده بی د حلالې نه د جایز چې ورسره بیا نکاح وکړي. خو د نور علماو له نظره په دې کې اختلاف دي چې هر هغه طلاق چې عادت سره یو ځای وي که هغه حقیقتا وي یا به اشارتا وي که هغه سل طلاقه وي یا به زر طلاقه وي یا به درې طلاقه وي اگر دری والا یو طلاق واقع کیږي او په یو طلاق سره بیا به رجوع کولی شي بیا به خپل ژوند ادامه ورکولی شي لکه زمون قانون دا خبری تایید کړی دی او دا خبری ذکر کړی دی.
په رجعی طلاق کې د ښځې رضایت د بیا د پاره شرط دی او کنه؟
په رجعی طلاق کې د ښځې رضایت شرط نه دی ځکه هغه رجعی طلاق اصلا د اسلام له نظره او د اصولی له نظر طلاق دی سړی حق دی او خپل حق نه استفاده کوي په هغه کې د ښځې رضایت بالکل شرط نه دی. که سړی په درې طریقې سره هغه به کولی شي چې خپل ښځې ته بیرته رجوع وکړي یا به خولې سره داسې ووایي چې ما خپل خبره واغسته او خپله خبره مې بیرته واغسته او رجوع مې وکړه یا به عملا هغه سره به تعلقات ونیسي په دې دوه طریقې سره هغه رجوع کولی شي یا په کتابت ورته ولیکي یا به خولې سره ورته ووایي چې ما په تا باندې رجوع کړی دی. په دې دوه طریقه یا په درې طریقې سره رجوع کولی شي او بیرته خپله نکاح پاتې کیږي. چې درې طلاقو سره طلاق کی بیا ښځه د دې پردی شوه هغه عقد نکاح چې جواز د ژوند یو ځای ورته ورکوله هغه ختمه شوه بیا بل سره پردی البته کولی شي چې یو کور کې ژوند وکړي خو پردی غوندې ژوند کوي یو بل حتی لیدلې هم نشي او د هغې سره څه تعلقات نیولې هم نشي.
بلې ډېره زیاته مننه مولي صاحب.
خدای دې بخښي.
د نیمې نړۍ دا خپرونه چې د خاوند لخوا ښځې ته په ټوکو یا قهر د طلاق ورکولو ته ځانګړې شوې وه پای ته رسیږي. تر بلې خپرونې مو په پاک الله سپارم. ښه وخت ولرئ.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
اچار اچار
د څه اچار
د ګړې اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا خواږه اوریدونکو سلام. نوې میلادي کال راغی خو نه د ښار دودونه کم شول او نه د غلو یرغلونه. مونږ هم د تیر کال مهمو پیښو خبرونو او فعالیتونو ته کتنه کړې ده چې په پیل کې د تیر کال یو بوګنوونکی خبر دراوروو.
په خوشینۍ سره مو خبر ترلاسه کړ چې د منډۍ په یو بل مارکیټ کې اور ولګېده. په مارکیټونو کې د اور لګېدنې په دوام دا څویم مارکیټ دی چې د اور په لمبو کې سوځي او دودونه یې آسمان ته پورته کیږي. خبر زیاتوي چې دوکانداران او غله په ګډه له دوکانونو مالونه باسي او کورونو ته وړي. دا چې غله مالونه د څه لپاره وړي، یو تن غله چې پوزبندې اچولی و او غټ پنډې په شاوو په ورخطا ډول داسې وویل:
دا مال مې له یوه دوکانه راوویست، ما ویل ونه سوځي، اوس یې دوکاندار لا درکه دی چې مال یې ورته وسپارم، غریب به پریشانه وي.
په تیر کال کې د قانونو دغه حال وو. د قانونو له پاچای واوري
را
د قانون د استلو په برخه کې مو تر اوسه څه کړی دي او څه کوي؟
د قانونو د استلو لپاره مو ډیر جامع او اړرخیزه پالیسی جوړه کړې ده. په پالیسی جوړولو مو ډیر وخت تیر کړی دی. دا تلس کاله په پالیسی کار شوی دی او اوس ویلی شو چې پالیسی تکمیله شوې ده.
نو عملی کیږي به څه وخت؟
اوس په همدې کار کوو چې څه وخت او په څه ډول یې عملي کړو، څنګه یې عملي کړو او لومړی یې په کوم ځای کې عملي کړو.
نو دا به څه وخت معلومه شي؟
کار پرې روان دی او ډاډ درکوم چې ژر یا وروسته به عملي شي، خو عملي کېدل یې حتمي دي.
ښه، نور مو څه کړي دي؟
د قانونو د استلو پروسس او د صادرولو په برخه کې څېړنې او کار روان دی. غواړو لومړی د قیمتي ډبرو د رایستلو کار ګړندی کړو او بیا قرار قرار نورو برخو ته پام وړو، ځکه چې د قیمتي ډبرو شوقیان ډیر دي. په پټ او براله ډول هڅه کوي چې دغه قانونه وسپړي او قیمتي ډبرې بهر ته یوسي.
نو اوس مو ټوله پاملرنه قیمتي ډبرو ته ده؟
او د اوسپنې، مسو، نفتو او نورو کار درندې ماشینرۍ، لویو پروژو او ډیرو پیسو ته اړتیا لري، او د قیمتي ډبرو رایستل په وړو برمو او ډاینامټو هم کیدای شي، ځکه مو ټوله توجه همدې ته اړولې ده.
نو داسې ولې نه وایاست چې هیڅ مو نه دي کړي؟
ولې مو نه دي کړي؟ هغه پالیسی جوړو.
په تیر کال کې د ډالرو د سونامي دا خبر هم واوري.
د جمهوریت ریاست ټاکنې به سم د ډالرو سونامي رامنځته کی. د در په دراجانس خبر راکوي چې د جمهوریت ریاست په ټاکنو کې به د ډالرو د سونامي څپې دومره لوړې شي چې ټول غریب او بې پیسو کاندیدان به لکه د نیزوړو ورسره یو سي او نوم به هم بیا څوک وانه وري. خبر زیاتوي چې دغه اټکل د پارلماني ټاکنو په وخت د ډالري طوفانونو لمخې شوی دی. طوفانونو ډیر غریب کاندیدان د خواري کندو ته ور وغورځول او د ډیرو یې ټول هستو بود نابود کړل. د ټاکنو د چارو شوقي کارپوهان وایي چې د ټاکنو ننداره خوند کوي، پکې داخلي دل غټه حوصله، غټ زړه، پریمانه ډالر وړي چې دا د هر سړي په واس کې نشته.
او دا هم د تیر کال خواندور او لمانا ډاک برک شیر
خبریالان ولاړ و، د حکومت او انجو غټ غټ سران ولاړ و. له دوی نه لري هلته یو لوی انبار ښکارېده. لکه بوجۍ چې وي یا جوالونه خډک په سر ایښي و. د موټر زاړه خډیر ټایرونه تیلې پې وشیندلو او بیا له لرې یې د غټ انبار ته اور واچاو. لمبی دودونه شول پورته، عکسونه واخیستل شول، ویډیو ته جوړې شولې او د درې ټنو مخدرو په نوم د انبار وسوځېده. دودونه پورته شولو تر اسمانونو پورې. د ټایرونو او ربلونو انبار د چرسو بنګو او تریاکو په نوم توره ایره شولو، توره ایره شول.
او دا هم په تیر کال کې د هیواد د ترقی خبر.
د در په دره آژانس په یو بل خبر کې ویل شوی چې افغانستان له خطه خوا لومړی درجه ناامن هیواد اعلان شو. خبر زیاتوي چې له دې مخکې په اداري فساد کې هم له خطه خوا لومړی درجه هیواد اعلان شوی و. دا پرله پسې درجې دي چې نړیوالې تحقیقي ادارې افغانستان ته ورکوي.
او تیر کال لوی شورا ته د تلونکو له تیاری مو هم خبره وو.
دا څنګه له ځان سره غږیږي؟ خیریت خوبوي؟
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته.
په دې چورت کې ومه چې یو څو رزمی تخنیکونه زده کړم.
خدای دې خیر کړي، لکه چې ورزش ته مخه کړې او که د شورا د دفاعي چارو کمیسون رئیس ټاکل شوی.
نه رئیس خو نه یم ټاکل شوی، لیکن د رزمی تخنیکونو د زده کولو ضرورت احساسوم. اوس د خلکو د کور هغه پخوانی جنگونه نه دي چې د پیپسی او د اوبو په بوتلونو سره ویشتل، اوس له ګرمو وسلو ګټه پکې اخیستل کیږي، لکه چاړه، سټک او داسې نور.
چې دغه سیده بیا شمشیر بازی زده کا؟
په ښار کې د شمشیر بازی کلبونه شته؟
هو حتما به یې کنه، نو بیا د څه وخت لپاره چین ته لاړ شه، هلته به سټک فایټنګ زده کې.
هغه څه شی ده؟
په لکړو جګړه کول.
ریښتیا دې وویل والا، باید چین یا کوریا ته ولاړ شم او شمشیر بازی زده کړم، خو خدای دې وکړي چې د نورو ورته پام نه شي.
نه هغوی لا تر اوسه هم دا وطني تخنیکونه کاروي.
شمشیر بازی دې زده کړه؟
او اوس چې دوه اوږدې چړې یا دوه پیچکشونه را سره وي، دا ټول هم نه شي راته ټینګېدلی. داسې جنګي تخنیکونه مې زده کړي دي.
نو چړې یا پیچکشونه به څنګه تالار ته یوسې؟
د دې شیانو د تیرولو لپاره مې اوږدې موزې اخیستې دي او چړې او پیچکشونه په موزو کې تیروم.
زویا، چې څوک ژوبل نه کې؟
نه مورې، چې څوکۍ مې ونیوله بیا چاړه او پیچکش په میزخانه کې ږدم. څه وکړم، د چورلمان همدا رواج دی نو.
خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او د تمثیل د برخې همکارانو ګډون پکې کړی و. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 41، کندوز 1، خوست 1، کندهار 22 او جلال آباد 3.